درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو لومړی خبرونو ته پام واړو. ترکی رسنۍ وایي په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې له خند سره مخامخ شوې دي. د دغو رسنیو د راپورونو له مخې دواړه خواوې یو بل په خبرو کې د خند له کبله ملامتوي، خو د دواړو خواوو پلاوی لا هم په استانبول کې دي او لا هم تمشته چې خبرو ته دوام ورکړي. چارواکو مخکې ویلي وو چې دا خبرې درې ورځې دوام کوي. طالبانو ویلي چې دوی تر وسې هڅه وکړه چې اختلافونو ته حل لار عمومي، خو د په وینا پاکستانی لوري د دوی په چیر نیت نه درلود. لبل خو د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي د خپل هیواد د رسنیو ته ویلي دي چې طالبانو د پاکستان اصلي غوښتنه چې د افغانستان له خاورې دی د پاکستان پر ضد کار نه اخیستل کیږي نه ده منلې. ملګری ملتونه وایي د روان کال په جولای کې یوازې په درې ورځو کې په کابل کې د طالبانو حکومت د حجاب د نه مراعاتولو په تور لسګونه ښځې او نجونې نیولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په یو راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړی، له جولای څخه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړلې ده. په راپور کې راغلي چې په جولای میاشت کې د 1419 کلونو ترمنځ تر شپېتو زیاتې ښځې او نجونې نیول شوې وې چې په خبره له څو ساعتونو نیولې تر یویش په پوره د طالبانو په بند کې تیر کړی دی. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ وای په پکتیکا ولایت کې به نن هم د پولیو پر ضد واکسین کمپاین دوام وکړي. د بنسټ نن سه شنبه پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د پولیو کمپاین به چې پرون دو شنبه پیل شوی نن هم د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې دوام وکړي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ له خلکو غوښتي چې د پولیو یا ګذر ناروغي د ختمولو لپاره خپل ټول ل پینزو کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي. د ترکیه په لویدیز کې تیر ماښام تر زورور زلزلې وروسته نن سه شنبه سهار په سیمه کې بیا د زلزلې څو ټکانونه احساس شوې دي. د ترکیه له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د تیر ماښام د زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.1 او نن هم سیمه څو ټکانونه ولړزول چې د یو شدت څلور اشاریه شپږ درجه یو. د دې زلزلې مرکز د ترکیې په لویدیز بالکسیر کې د سندرګي سیمه وه. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي کیف چمتو دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیا او بلاروس څخه پرته بل هر ځای د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، خو اوکراینی ځواکونه شاته هیڅ ګام نه اخلي چې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته پریږدي. زیلینسکی په خپلو څرګندونو کې چې نن سه شنبه خبرې شوې، له امریکایي قانون جوړونکو څخه غوښتي چې پر روسیې سخت بندیزونه ولګوي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
د زما حق دی خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه له خوا د افغانستان د 2023 کال جنسیتي شاخص راپور وایي چې طالبان د خپل پرلپسې فرمانونو او محدودیتونو په عملي کولو سره په افغانستان کې د خزو او نجونو اساسي ازادۍ په نښه کړې دي. په دې راپور کې چې پرون یک شنبه خپور شو، د ژوند او روغتیا، تعلیم، مهارتونو او پوهې پراختیا، کار او مالی ونډې په پریکړو کې ګډون او له تاوتریخوالي څخه خلاصون څېړل شوی دی. د افغانستان جنسیتي شاخص په هیواد کې د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي مساواتو د دوامداره پراختیا په اهداف پورې اړوند اتو شاخصونو کې ارزولې دي. د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونو د نجونو او ښځو پرواني روغتیا او د دوی پراتلونکو هیلو باندې هم اغیز کړی دی. نن د زما حق دی پروګرام کې هم دا موضوعات له خپلو میلمنو سره څېړو. د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی او د غرض د ښځو ښځینه فعاله انارګله زیرک زموږ میلمنې دي. زموږ تخنیک همکار وایي چې اغلی ولی د تلیفون له لارې راسره وصل شوې ده. اغلی ولی خبرونه ته خره غلاست.
مننه ستاسو څخه. زما د مینی ډاکټر لمنه اومه تاسو محترم میلمنه که حاضر ده او اوریدونکي.
ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. مالنده یادونه وکړه د ملګرو ملتونو د خزي د خزو د څنګ د راپور نوې خبر کړی د افغانستان د 2023 کال جنسيتي شاخص د څو مواردو یادونه وکړه. البته یادولو ور بولو چې د خزو لپاره د ملګرو ملتونو اداره په ملګرو ملتونو پورې انټرلې د جنسيتي برابرۍ او د خزو د پیاوړتیا ځانګړې څانګه د اداره د نړۍ په کچه د خزو او نجونو له حقونو څخه د ملاتړ او د دوی اړتیاو ته د چټکې رسیدنې په موخه جوړ شوې ده. رازو د همدې راپور په ارتباط د افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ ارزونه په دې راپور کې ژوند او سالم روغتیا، تعلیم، مهارت او د پوهې لوړول، کار او مالی ونډه په تصمیم نیولو کې ونډه، له تاوتریخوالي څخه خلاصون شاخصونه واضح ذکر شوی دی او په دې اړه ځینې شمیرې هم راټولې شوې او هغه د نړۍ له هیوادونو سره پرتله شوې دي. که پایلې دې ځای وکړي د ژوند او سالم روغتیا په برخه کې د شخص کې ویل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان د 2023 کال راپور لمخې افغانستان کې د خزو لپاره د عمر توقع هغه شخص چې د نارینه او پرتله چې د نارینه او تباندې څلورتیا سلنه او نارینه او د وبکه د خزو لپاره څلورتیا او د نارینه لپاره تباندې شپږتیا سلنه ده. د خزو او سړو ترمنز دا توپیر په هغه وای چې په سیستماتیک او ټولنیزو خدمتونو پورې تړاو لري چې تر بل هرچا د خزو روغتیا ته زیان رسوي. د بیلګې په توګه ناکافي زیربناوي، د نوي خزینه روغتیاي کارکونکو پر روزلو بندیز او د خدماتو په ورکولو کې جنسيتي تبعیض له هغه مواردو دي چې د خزو روغتیا اغیزمنوي. د غرض ویل شوی چې اوس مهال د هغونجونو ترمنځ چې عمر د 15-19 کلونو ترمنځ د زیګون کچه د نړۍ تر منځنۍ کچه هم لوړه ده. په دې اړه مې غوښتل چې ستاسو نظر واخلم چې په افغانستان کې وضعیت په رښتیا هم همداسې ده. د ژوند او سالم روغتیا په برخه کې د ښځو او نجونو لپاره
د اوسنی حالت په لیدلو سره، مخصوصا په روغتیایي دغه سکتور کې، د ښځو وضعیت یا د ځوان نسل د نجونو وضعیت، زه فکر کوم چې دا احصایه نور هم لوړ ده. که په حقیقي ډول په ټولو ولایتونو په ټولو کلو باندو کې دا احصایه دقیق واخیستل شي، د فرزن د دغه خدمتونو نه رسۍ ودغه ته و کلو باندو ته فرزن د دې دغه روغتیایي خدمتونو نه رسېدل او د نجونو او ښځو درته نلس درچې د لاسرسي و درته نلري او فاتن اقتصادي درنلري توان نلري نور د ټولنې د رقم موازین چې داسې جوړ شوی دي چې خاصن د شوزو د حقوقو تخته کیږي په هر کاچه، په هر ساته، په هر حالت کې. نو فکر کوم چې دا د دوی پر روغتیایي حالت باندې مستقیم تاثیر اچولې دي او زه فکر کوم چې په حقیقت کې دا احصایه نور هم لوړوي. دا یوازې دا د دوی د صحیح سکتور یا د صحیح خدماتونو کمښت ودوی ته فرضاً د دوی د حقوقو محدودیتونه، د تعلیم او تربیه محدودیتونه، د نور په ژوند کې ډیر نور محدودیتونه محسوس او غیر محسوس چې په دوی باندې لګول شوی دي، یا فرضاً دغه شی د فرمان په واسطه چې د دوی په مخ باندې مکتبونه تر اوسه ویدي، دا ټول هغه عوامل کې دلای شي چې دوی په مجموع کې، یعنی شته په مجموع کې، دا هغه شی څخه ډیر زیان وویني او ډیر ځینې متاثر شي. زموږ تاسو په ټولنه کې شته اول سره هم ډیر، یعنی په هغه لور د دې کې د حقوقو د خدماتو د لاسره وړلو په دغه کې نه وي، یو هغه څنګه حقوق یا څنګه موقف چې درلودي په خو هغه هم او زیانمن شوی دی، هغه اوس هم په محسوس او نه محسوس او په فرمان شکل د دې څخه د حقوق خپل شي ویدي. نو دا چې دا کاچې د کورنۍ تر تخوالي د نور ټولنیز مخریان ودی ته متوجې دي، دا ډېر واضح او دغه خبره
او وړاندې په نور اړخونو باندې هم خبري وکړو. د خزینه فعالان ارګل زیرک هم را سره د ټلیفون لاره وصل ده. اغل زیرک، تاسو ته هم خراغ لاست وایو. په همدې ارتباط مو غوښته چې تاسو نظر واخلم د ژوند او سالمې روغتیا په اړه. د ملګرو ملتونو د ښځې ادارې په دغه نوي شاخص کې ویلي دي چې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو نه روزل، یعنی په دې معنی چې دوی پر روزنې باندې چې بندیز لګول شوی دا هم د ښځو لپاره په روغتیایي خدمتونو باندې اغیز کوي. تاسو چې هلته په افغانستان کې اوسئ دغه اغیز مو محسوس کړی دی؟ آیا کافی ښځینه متخصص ډاکتران نرسان قبیلګان په غسیمه کې شته او ښځو ته د روغتیا په برخه کې خدمات سرته رسوي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، تاسو د ټول لارې نه ټول اړوندو ته وړاندې کوم راګیو کې چې د صحت جامې په تن ولري. تاسو ډیره ښه چې ته اشاره وکړه، موږ او تاسو حمل انوینو دا یو ماتل د وایسلمت دوه تنه پوچي دا د سینا ستان.
بله اغلی زیرک سره مو لکه چې اړیکه ام پریشوله. خو اغلی ولی دغه د په کم عمر د زیګون د موضوع یادونه هم شوه د وای چې د هغو نجونو چې عمرونه د 15 او 19 کلونو ترمنځ دی د زیګون کچه هم د نړۍ ترمنځنۍ کچه هم لوړه ده. یعنی په دې معنی باندې چې اول خو په افغانستان کې په کم عمر باندې هم ډېر نجونې ودیږي د 15 او 19 کلونو ترمنځ، او د زیګون کچه هم ډېر لوړه ده. دغه علت څه دی؟ آیا دا هم دغه محدودیتونه دي چې پر نجونو او ښځو باندې په افغانستان کې لګول شوي په تیر بیا د تعلیم او کار په برخه کې چې بلاخره کورنۍ دې ته اړ استل کیږي چې په کم عمر خپل لونی واده کی؟
بالکل، دا یعنی لازم او ملزم دي. دا او سني وطني شرایط او دنجونو دا دریس دا موقف چې دوی په شي کې چې فرضاً په د کښته اقتصاد د جنگ په پیل اقتصاد دا سمره ده چې زموږ هغه قشر چې فرضاً شیدنه قشر چې ډیر نور هم د د ریسوانانو خبره ده چې اسی پذیر دي، نور هم د هغه د تاثیر لاندې راځي، د هغه متاثر کیږي. یعنی اول هغه کیږي چې متاثر کیږي هغه نجونې او ځوان نجونې او ښځې دي. نو تاسو ویني چې فاصله کده دا سین د ایسایو د امارو د لوستلو وروسته چې موږ وګورو چې پنځه کلن کشرو فرضاً هلته دغه د کم عمر ودونه اوس ډیر اجسوي. ته دا خبره دا خو د ښکته اقتصاد څخه کیږي، د ټولنې د ناپوهۍ څخه کیږي، د فرضاً د غږ څخه کیږي، د عامه پوهاوي د کمبودۍ څخه کیږي. نو د یو خو څه نه، یو خو څه کورنیاني مجبور کیږي چې فرضاً د ښکته سین دغه د جونی دغه ودونه دغه د سیوی او فرضاً بیا نو د واده نتیجه کوم بیا دغه چې دوی باید په دوهم قدم کې د سټي اولادونه پیدا کړي. په وطن کې دا په هوای فرضاً نشته چې ضرور نه دي چې حتما د سټي اولادونه پیدا کړي، یا دا په شکل نه، په شکل کنټرول کې. نو دوی چې د فرضاً د پنځه کلنې انجلۍ او یا شی وي باټې ته دغه نه لري سیستم نه لري، نو د اولادو د نجلوګيري اولادو نه پیدا کول د پاره خو هیڅ رقم په هوای او هیڅ رقم وسایل په لاس کې نه لري. نو دا یو دغه داسې دی لکه هغه منطقي تسلسل د بدبختۍ چې موږ تاسو ته تعقیبوي چې فرضاً دا یو بدبختۍ څخه بل بدبختۍ د کیسه راپیشي. او دا چې دا څومره لوړ ده، دا کچه څومره لوړ ده او څومره په فجعي شکل په ټولنه کې دغه کې سلطه کې دا باید اوسنی چارواکي زما په نظر مستقیم مسؤلیت پر غاړه واخلي. یعنی نور ودغه استبدادي سیاستونه ته چې مخصوص د ښځو په حق کې کوي دغه څخه نور لاس واخلي.
مانه ناغلی ولی اغلی زیرک تاسو سره لکه چې ټلیفوني اړیکه مو برته ټینګه شوې ده، هغه پوښتنه چې ما مخ کې کړې و کول شي چې هغه جواب کړي. مهرباني پوښتنه مو اوریدلې.
بله بله، تاسو ډیر ښه ټکي ته اشاره وکړه. نو اوسنۍ شرایط کې په افغانستان کې یعنی تاسو سلوره کې او خیاله کې شپږه کې مو خیاله د خزینه چې زدي، یعنی زیم سه سل فیصد به خزینه متضرر وي. ولی په دې سه دلته اوس فعلا مثلا مخکې خزینه ډاکټرانی وي په هر کلینیکو کې، مثلا په هر ساحه کې اوس نشته. موږ او تاسو به ستاره معلومه ده چې مثلا خزي درس نه پریښودل کیږي، تعلیم نه پریښودل کیږي. نو هغه تعلیم یافته خزي مثلا هغه ډاکټرانی هغه متخصصینې چې موږ لري زیاتره د افغانستان وتلې ده، مثلا نارینه ډاکټرانو ته کجینه اجازه نه لري سلارسی هغه مثلا کجیم ډیر پوسټونز او مشکلات او سید او ډاکټر ته بلار شي مراجعه به وکړي خو د خلکو اقتصاد په صفر کې ضرب ده دا جای به څنګه کوي خلک ډیر پوسټونز اخته دي خصوصا خزینه طبقه مثلا دغه ماشوم مثلا دوی دنیا ته راولي ډیر پوسټونز سره مخ دي بیا بعد لږ نه دغه د ماشوم ساتنه او روزنه او د دې نفقه دا د اسره سره دوی په مشکلاتو اخته دي تاسو باور وکړئ یعنی زه په دې یو ساحه کې اوسېږم کنه سیده شپه سبا چې یعنی په ورځ کې یو دوه درې کسه قسم ده د خزینه د څه په کورو ته ویږي نقصه یې په لاس کې وي سیده خدای لپاره مثلا مریض وي په شفخانه کې مري اته زه دومره وس نه لرم چې زه د یوې نقصې دوایي دې ته واخلم نو خزینه زیات متضرره دي نو موږ د اوسنۍ دولت نه خواهش کوو سیده خدای په لاس که دوی واقعا مثلا واقعا یعنی د زړه له خلاصه دوی صداقت لري او د اسلامیت په لاره روان دي کنه دوی باید چې یو کې دغه تعلیم ته اجازه ورکړي چې موږ د خواندي مثلا خزینه دوی دا اداوي کې چې خزینه باید نارینه ډاکټرانو ته لاړ نه شي او نارینه خزینه ډاکټرانو ته دوی اجازه نه ورکوي ګوره دغه د دې خبرې سرحد کوم چې ته رسیږي خو به زیاتر متضرر شي د ښځې دي ماشومان دي مثلا نارینه متضرر دي ګوره یوازنۍ دغه اقتصادي مشکلات مثلا زه خپل مریض یم چې ما سره د ډاکټر دوا نه مثلا ما په کور کې د ما د قوان سره یما د بچی سره پیسې نه یې پاغان د ما سره جګرخون د مریض ده او زه مثلا مریض یم ما سره ټول فامیل مریض ده یعنی په هر فامیل کې د ستونزې سره په هر فامیل کې د مشکلات سره موږ د سیلو حکومت نه خواهش کوو چې د خدای لپاره دغه مشکلاتونه دغه ستونزې د دوی باید نور د پایته کې ورکړي
مننه غل زیرک د شخص یو بل موضوع هم راخلو تعلیم مهارت او د پوهې لوړول په دې اړه ول شو چې د نجونو پر تعلیم د دی فاکتو اداري یعنی د طالبانو د اداري د بندیزونو له عمله په ثانوي تعلیماتو کې د اتلسو کلونو پورته د نجونو ګډون په صفر زرده یعنی صفر ته رسیږي د غراز ویل شوی چې پر تعلیم د سیستماتیک بندیز کچا کولای شي په تعلیم کار او روزنه کې د خزو او نجونو هغه وند په هیڅ حساب شي اغلی ولی مونږ خو وینو چې لښکګم ټولګي پورته د نجونو پر منځنۍ او ثانوي او لوړ زده کړو باندې بندیز لګول شوی د غراز پرزینو نورو کورسونو که هم د خزو په ګډون بندیز لګول شوی دی دغه وضعیت په پام سره آیا دا به په راتلونکي کې د ټولنې نیمایي برخه ډیره له هغه د سواد له زده کړې بې برخې کړي
دا خو یو خاصه خبره ده او دا یو ځین نتیجه ده دغه عمل دغه فرمان چې صادر شوی دی دغه د پاره صادر شوی دی نو دا چې د سرعت فرزند د بشوادي د جهالت دا چې دغه د اتلس کلونو جنو رول یا وند اوس به صفر تر رسیدلې ده یا صفر تقریبا نو دا په چټلور کال دي تاسو که خدای نه خسته خدای نه خسته خدای نه خسته دا نور څلور کال دی ما ورکې نو تاسو د هغه واقعي وګوري او چې دا به ټولنې ته وشوځي ته او د وطن ته د ټول اتباو ته څومره عواقب ولري دا څومره یو غټه غمیزي دا چې فرضاً دا په قانوني شکل دی ولدا د خصه د علم د اخیستل شي د علم د حاصلولو څخه مناسب دي دا د دوی په حق کې د دوی حق او حقوقو کې مطلق هم یو تخته ده چې څه وي دا په دغه ساحه کې باید شته خپل حق څخه د اخیستل د لپاره ځخ پورته کې خو د عواقب مستاس په پیژو پټولنه کې چې دا به سره کوم عواقب ودي ته ولري مګر چې هر کوم شي دا یو جنایت دی دا په دغه نه ګستاخی او بشرمانه شکل د دې خبره راکړي چې خپل سوي دي چې زما په نظر نور باید ودی ته د خونی څخه حوصله ونسي او په هغه ځای کې نور بل ډول ودی ته راځي چې د دې څخه باید عملی کومه وخت چې په دغه ساحه کې هغه که اول البته په سولې شکل هغه که هر رقم وسیله چې فرضاً که خبري که مذاکرات که دغه چې فرضاً یو څوک په دې باندې دغه کې واسطه کې فرضاً په دې باندې خبري ورسره وکړي چې دغه جنایت څخه نور باید دوی لاس واخلي دا د سوزو د بیوزلی څخه د سوزو د بیوسی څخه د وڅلې شکلن یا سپندوس کلن تقریبا جنگ ځپلې ټولنې څخه نور دوی لاس واخلي دغه جنایت څخه نور باید لاس واخلي دا مشتاق ته بل اخره ډیر فجیع واقع لري ټول ټولنی تر.
بله مننه انګلی ولی انارګل زیرک دی په همدې موضوع غواړم چې تاسو نظر واخلم. په دې کې څه عیب ده که چیرې یو انجلۍ په د تعلیم په ګاڼه باندې سمبالیږي که مهارتونه زده کوي؟ دا خو د کورنۍ د اقتصاد سره مرسته کوي، د هوساینې سره، د سوکالۍ سره هم مرسته کوي. دغه چې کچیرې راګرځول کیږي د تعلیم نه، د زده کړو څخه، او دغه راز د دوی د پوهې د لوړېدو څخه، د پوهې د لوړېدو مخه نیول کیږي، څه فکر کوي چې دا به ډیر زیات ناوړه عواقب یا ناوړه نتیجې ونه لري؟ ښځه په کور کې هم هماغه نوی ماشوم دنیا ته راوړي، او ښځه کچیرې پوهه وي، لوستې وي، پوهېږي چې باید ماشوم په څه ډول په وروزي او هغه ته رسیدګي وکړي.
تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. تاسو سوچ وکړئ کنه دا وینو موږ تاسو ښه په ځوندۍ باندې وینو چې افغانستان د جهالت او د روح سقوط خواته روان دی. که په یو فامیل کې مثلا پلار تعلیم یافته یا کوټانه هغه پلار به تعلیم یافته وي، که د یو فامیل مور تعلیم یافته وي، دغې ټول کورنۍ به تعلیم یافته وي، او دغې کورنۍ سره تعلیم یافته چې دغې د اولادو له برکته یو دغسې نور کورونه دغسې تعلیم یافته کېږي که نه. یو متل د وایي سې آب ذره ذره دریاب بشه. نو یو مور چې تعلیم یافته وي، ګوره د اولاد لپاره اولنۍ مدرسه یا زانګو یا مکتب چې ده، هغه د مور غېږه ده. تر وو کلو پورې به هغه تربیه کوي، بعد لغې نه به مکتب ته ورکوي، یعنی د کور سم بچیان چې وي ټول به مثلا تعلیم یافته راځي. نو بس دا خو موږ او تاسو ښه پوهېږو چې افغانستان د سقوط طرف ته روان ده، یعنی د تباهي او بربادي طرف ته روان ده. مثلا که یوه ورځې درې وخته یو وخت مړۍ ونه خوري، بیا به یو وخت به یې وخوري که نه. و تاسو سوچ وکړئ دغه څلور کاله چې افغانستان د تعلیم نه شاته پاتې شو، دا سل کاله افغانستان ته دوی ضربه ورکړه. خو په دې موږ او تاسو ښه پوهېږو که نه، چې دا مثلا دا کار څوک کوي، دا ظلم څوک د افغانستان سره کوي، دا د افغانستان دښمنان دي چې دا کار کوي. تاسو باور وکړئ دغه د امارات اسلامي داسې کسان دي که نه، ساري وایي یو یو دوه دوه ودونه لري. د اوس په داخلي شرایطو کې ټولې د تعلیم یافته جنکوی سره ودونه وکړه، یعنی دوی ښه د تعلیم په قدر باندې پوهېږي. دوی وایي چې که چیرې مثلا موږ نه یو او دا رژیم نه یي، موږ باید تعلیم یافته جنکوی سره ودونه وکړو چې په آینده کې موږ ته ګټه وکړي، یعنی دوی کار وکړي او موږ ته پیسې وګټي. دوی د تعلیم په قدر باندې ښه پوهېږي، خو نن دوی دا کار کوي او دغه کار ته لمن وایي. دوی مثلا چې د ښځو د تعلیم مخه نیسي، مثلا د ښځو د کار مخه نیسي که نه، دا د بل چا په واسطه باندې دوی نیسي، دا د بل چا لاسوینه ده. مثلا دا یوه پروژه ده، موږ او تاسو ښه په دې باندې پوهېږو. کېدای شي مثلا جمهوریت شل کاله څه دوه پنځوس دولتونه ورسره و دوام یې ونه کړ، یعنی بدلو شلو کالو لنډ شو، خو دوی هم داسې یو پروژه به یي، د یو پروژې په شکل به دا کار مخې ته ځي. خو هر څوک چې دغه ظلم د افغانستان سره کوي، دا د افغانستان تباه کوي، د افغانستان بچیان تباه کوي، یعنی افغانستان دسو فرد پر تباه کېږي. خو بس موږ دغه وزر کوو، دغه زاری کوو چې د خدای لپاره نور څه هر څه کوي، د دغه ناخوالې مثلا مخنیوی ورشي. موږ نور څه نه غواړو د عبارت اسلامي نه، صرف ښځو ته د کار اجازه ورکړي، د چوکاټ اسلامي په شریعت کې مثلا د تعلیم مخه دې پرېږدي. دغه ځوانان چې مثلا ټول خارج ته ووتې، موږ او تاسو پېږونه موږ ښه سرمایه سو، هغه موږ او تاسو هغه خبر سو، هغه خلک سو ټول د افغانستان ووته، هغه د افغانستان یو سرمایه وه. هغه خلک دغه کسانو ته کار پیدا شي چې موږ وطن جوړ شي. خو دا خلک نه غواړي، دا چې دا چالانس ده چې بس هغه پروژه د خپله پروژه به تطبیقوي.
خو هغه زیرک پروژو کومه نتیجه نه ده ورکړې. موږ تاسو په افغانستان کې شاهد وو چې هر پروژه که چیرې له بهر راغلی وي، هغه هلته شنډه شوې ده. هغه د ټولنې سره چې اړخ نه لګوي، هغه پروژه نتیجه نه ورکوي. د ټولنې غوښتنې باید واورېدل شي، د ولس غوښتنې باید واورېدل شي. حکومتونه په ولس باندې ولاړ وي، که ولسونه نه وي حکومتونه به نه وي. مننه کور ودان. لی د ازادي رادیو لی خبرتیا ورسره بیا هم د از ما حق دی پروگرام ته دوام ورکو.
دینجن په شونځي کې داول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمان، خالات، ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي، موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
نن په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ د اورستي راپور په باب خبرې کوو چې د افغانستان د 2023 کال د جنسيتي شاخص په اړه چمتو کړی او پرون خبر شوې ده. په دې راپور کې ویل شوی چې طالبانو د خپل پرلپسې فرمانونو او محدودیتونو په عملي کولو سره په افغانستان کې د خزو او نجونو اساسي ازادي او حقونه په نښه کړی دي. د دې شاخص یو بل موضوع ده، کار او مالی ونډ په د ښځو د کار او مالی ونډ موضوع ته زیر شوی. البته د ښځو څنګه په دې شاخص کې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه په ویل شوی چې په 2023 کال کې د نارینه او پرتله په کاري ځواک د ښځو د ونډ کچه نور هم ټیټه شوه. د نارینه ونډ نه هاتیا سلنه او د خزو ونده چلیرشته رسیدلې ده. هغه خزی چې وای په کار بوخت دي بیا د کم معاش په ماقته پوستونو او غیر رسمي سکتورونو کې په دندو بوخت دي. د غرازویل شوی چې د دیفاکتو اداري فرمانونو یعنی د طالبانو اداري فرمانونو او ټولنه کې رایج دودونو لامل په مشخصو سکتورونو لکه مرسندوی ماسسو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې او یاد خلا سالونو کې د ښځو پر کار او بوختیا بندیز لګیدل او کاري فرصتونو او کاروبار ته د دوی لاسرسی محدود کړی دی. اغلی ګلی ولی دغه موضوعات چې د کار او مالی ونډې په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په دې شاخص کې رابرسیره کړي دي، تاسو ورسره موافق یاست؟ وضعیت هم داسې ده؟
بالکل، زه متاسفانه چې خپل مستقیم په وطن کې نه یم چې زه خپل د خپل زاویې څخه هم وکتلی سم نه شم کوم تکیه پر دغه راپورونو او دغه خبرونو باندې چې موږ دغه وطن څخه خبرونه ول او د دغه ادارې احصایه تر ډېره ځای ماته به طرفه ایسي او واقعي ایسي. نو دغه چې د ښځو ونډه متاسفانه په اقتصادي سکتور کې د 40% نه راکښته شوې ده، دا یو ډېر د خوشحالۍ ځای دی واقعا. یعنی هلته ښځې د بېخي یعنې د مست کېږي، هلته څوک دغه نه کوي، کار نه کوي. زموږ ټولنه جنګ ځپلې ده، په کلونو په لسیزو جنګ ځپلې ده. ښځې مجبوره دي اول او اخر د کور د عایداتو مسؤول یا مور یا فضل یا خالی یا انای یا هر څوک چې یعنی ښځې مسؤول دي، هغه مسؤولین هم یعنی دوی د دغه کاري ساحې څخه چې د دوی ګډون محدود شوی دي، هیڅ رقم دلیل او هیڅ رقم د وضاحتو دوی ته نه دی ورکول شوی. معاشونه یې کم شوي دي، فرضا په صحي سکتور کې د ډاکترانو د نرسانو معاش تر 5000 افغانۍ اجازه رسمان اجازه نه لري، 5000 افغانۍ اجازه نه لري چې لوړ شي، چې دا زما په نظر یو ډېر بېخي غټ ظلم دی، د بخیر غټ جبر دی. دا چې فرض په د مرسندوی دفترونو ملګرو ملتونو او یا فرض د په دغه کې د ارشباو کې فرض د سوسو کارونه محدود کړي دي، دا فرض هغه سکتورونه دي چې خبرو پر رسیدلې دي. په نورو ساحو کې هم د سوسو کارونه ډېر محدود کړي دي. په داسې حال کې چې نو خطه باید یو بدیل به ورکړي چې کته دلته په ارشګه کار نه شي کولای، دا کار زموږ پر غیرت باندې دغه کړي برخوري، نو یو بل دغه ورکړي، یو بل بدیل ورکړي، یو بل چانس ورکړي چې یو بل ځای کار وکولای شي. په دې شرایطو کې دا مجبور دي، دوی څوک نه لري، دوی سفارښت نه لري چې د دوی کور ته اقتصاد ته مرسته ورسره وکړي، د دوی اولادونه به سرنوشت پاتې کیږي، به غریبان پاتې کیږي، د یو وخت په کتباره حالت کې ژوند کوي.
مننه یاغله ولی انارګل زیرک، تاسو چې په یو غیر دولتي ماسیک مو هم ډیر وخت ونده درلودل کار مو کو، دغه وضعیت څه ډول ارزوي؟ یا پرختیا هم د خزو ونده په غیر دولتي ماسو کې کم شوې ده او د دې پر مالی وضعیت باندې هم د موضوع څومره تر څه حدا پورې تاثیر کړی دی؟
بالکل، په صفر ځواب ده.
د مالی لاړه د دې اقتصاد د خې اوس په ستر کې زر ده. ولی په دې چې مخکې هر مؤسسات کوي چې خپل زنانه کارمندان به یې لرلې، هغه به صحې ته تلل، هغه مساق کسان به یې سروې کوله، انتخابوله، د هغو سره به کومکونه کېده، اوس نه شي تلی. اوس ریاست زراعت مثلا کوم کور کې، مثلا په یوه کور کې مثلا هغه کوم کس مساق ته، نو نارینه د هغې نه څه خبرېږي، سا د کس مساق ته که نه ده. مثلا هغه د ولسوالۍ نماینده ورسره یې د ریاست زراعت نمایندګي باندې هغه مستفید انتخابیږي، نو آیا هغه حقدار ته رسیږي که نه رسیږي؟ اوس د ښځو ژوند بیخي په افغانستان کې په صفر سر ده، یعنی د ښځو ژوند بیخي خراب ده، بیخي په مشکلاتو اخته. تاسې باور وکړئ چې هغه د سوالګر پسې ولکه څوک رسیږي؟ په خدای هر کور ته د ورځې 15 سوالګر، 16 سوالګر د زاړه کالیو غوښتنه کوي، د وړو غوښتنه کوي، حتی د پخه مړۍ سپاتې د هغې غوښتنه کوي. نو یعنی څوک چې ورسېږي، مثلا وایه خپله ما د پنځه سوالګر رسېږي، زه کوم دغه خپل کور ته خصوص کوم، چې زه خپله بچیان لرم، زه خپله ماشومان لرم، زه د ورځې 15 سوالګر ته مثلا زه ډوډۍ ورکوم، زه دغه خپل کور ته زه لکومه کومه نفقه زه یې لکومه کومه.
بله،
خو بس بېخي یعنې ښځو ته هېڅ توجه کېږي نه، حتی اوس په رسمي شرایطو کې په افغانستان کې به خدای د ښځو نه حیواناتو ته ډېر په سترګو کتل کېږي، مګر ښځو ته هېڅ انسان په سترګو نه کتل کېږي. ښځو په قدر کېږي، نو سای ښځې څوک ده؟ دای ساسې دوی سره نه څه څه ښځه د موږ مور ده، ښځه د موږ خور ده، ښځه د موږ ناموس ده.
کراشو د نوی ټکنالوژي په ارتباط باندې چې په افغانستان کې د تیر شلو کلونو کې چې کله نوی ټکنالوژي راوټ کېده، بانکي سیستمونه بیرته فعال شو، له نړیوال سیستم سره ونښلول شول، ډیر نوی ټکنالوژي سره ډیر خدمتونه هم سرته رسیږي. په همدغه راپور کې د کار او مالی ونډې د شاخص کې ویل شوی دی چې خزو مالی سرچینې محدود شوی، لکه بانکي حسابونه او موبایل منی خدمتونو ته چې د ځان بسین لپاره چې حیاتي ګڼل کیږي، خزي محدود لاسرسي لري. په 2013 کال کې وایي چې د شل تباند شل سلنه نارینه او پرتلې واز شپک تباند شپک سلنه خزو په بانک یا د موبایل منی مساتو کې حساب درلود. ایا تاسو لاس کومې بیلګې سره مخامخ شوی یاست چې رښتیا هم اوس د ښځو هغه بانکي حسابونه تقریبا کنګل شوی یا وچ سوی دي، او نور ښځې بانکي حسابونه نه لري ځکه چې عاید سرچینې نشته؟
نست څوک چې په بانک کې څه ذخیره لرله، اول مثلا یوه کوټه چې تاسو سره پیسو نه ډکم، چې تاسو یو کار ونه لرئ، دغې په څنګ کې یو روزمره عاید ونه لرئ، تاسو دغې پیسې نه وخی. مثلا د سرخانه چې ته ډوډۍ خورې، هغه ډوډۍ د حساب کېږي زیاتېږي، مثلا تاسو بېرته په هغې باندې نور ډوډۍ کېنږدئ. مثلا چې یوه کوټه د پیسو نه ډکې، چې ته د هغې نه په روزمره ژوند کې استفاده کوي او بېرته عاید نه لري، هغه ختمېږي. یعنې تاسو باور وکړئ، داسې کسان دي په افغانستان کې که نه خپل جامه کې ما په بانک کې دومره پیسې لرلې، ما دومره سرمایه لرلې، دومره ذخیره مې لرل، اوس چې نه څه په صفر کې زر ده. یعنې خلک داسې حیران پاتې شي چې څه شي وکړي. که سم د سختو هر کور کې که یوه ښځه ده، یوه کوم مریضي په ډسټریشن اخته ده، که دوه د دوه په دغه مرض اخته دي، که لس د لس په دغه مرض اخته دي.
بله اغلی زیرک، مننه اغلی ولی. تاسو پکې څه وایست دغه نوی سیستم چې په ټول نړۍ کې نن ورځ ډیر خلک ترې استفاده کوي، د بانکي سیستمونو څخه په تیره بیا د موبایل سیستمونو په ذریعه باندې، دلته هم د ښځو هغه ونډه ډیره کمه ښودل شوې، تقریبا څه باندې شپږ سلنه، که څه هم د نارینه وو دومره ډیره نه ده، د نورې نړۍ په پرتله څه باندې 21 سلنه یا 20 سلنه ښودل شوې ده. خو بیا هم فکر کوي چې په دې برخه کې هم همدغه محدودیتونه چې لګول شوي دي، د ښځو هغه اقتصادي وړتیاوې کمې کړي، مالي وړتیاوې کمې کړي دي.
البته دا ډېر خبرې ده، نورمال خبره ده چې فرضاً اول خدای خپل بانکي سیستم یا بانکي خدمتونه چې هلته وطن ته د نوې ټکنالوژي سره تللي وه، اول دا خپل ډېر تازه وه، ډېر په اصطلاح په هغه اوله مرحله کې وه. نو یعنې دا په دا خاطر ده چې د په اقتصادي دغه کې چې بدلونونه راغلي دي، په سیستم کې بدلونونه راغلي دي، د عایداتو کمښت دغه راغلي دي، د ښځو په عایداتو کې. نو اول رښتیا هم دا سیستم دغه سوي دي، ځینې متاثره سوي دي، په دې خاطر چې دا خپل اول ډېر دغه خپل په اولو ګامو کې وو. او دا چې فرضاً که هر څومره سوي دي د نارینه وو په پرتله، بیا هم د ښځو فیصدي چې سره مقایسه کوو، فرضاً چې بیا هم شل فیصد او شپږ خوښي سره سره مقایسه کو، یعنی د دې څخه معلومیږي چې شزې څومره د دغه اوسنی شرایطو څخه د اوسنی تصامیم څخه یا د اوسنی چارواکو د دولت چلولو څخه څومره متاثر شوی دي. هغه کفارن کایر د میاشتنی عاید دی نورمال هم معلومیږي چې د فرزند اقتصادي توان نه لري، یعنی کېدلای شي چې د داسې هم نه چې فرزند په حساب کې پیسې اوس سفر پیسې ولري یا ذخیره شوی پیسې ولري، هغه هم نه لري. نو په دغه خاطر دا کچه دومره راښکته شوی د فکر کوم چې دا نور هم دغه فاجعه او غمیزه غټوالې ښکاره کوي چې فرزند شزه څومره ناتوانه دي.
ګرازه د قبل برخه ته تصمیم نیول په دې برخه کې موږ تاسو نظر واخلو. تصمیم نیول په برخه کې د خزو د ونډه په ارتباط باندې ویل شوې دي چې د نړۍ د نورو نورو هیوادونو پرتله په دې برخه کې افغانستان صفر امتیاز لري، وای چې په سیمیزو ادارو کې د خزو ونډه د ونډې لپاره او د غراز مدیریتي پوسټونو کې په پارلمان کې د خزو ونډه د زینو بیلګو یادونه شوی په تیر بیا د طالبانو د کابینه یادونه شوی چې پکې هیڅ خزانه نشته ټول ناری ندی. د تصمیم نیولو په برخه کې چې خزه هیڅ ونده و نه لري، تاسو د ټولنې یا د هیواد راتلونکي څه ډول ارزوي؟
سوال ماته متوجه دی؟
بله تاسو مهرباني.
د تصمیم نیولو برخه کې افغان په دغه کچه کې چې د شوزو ګډون د دولت په چاته کې چې فرزند یا د پارلمان په دغه کې چې د دوی حضور معلوم سي او محسوس سي، دا ډیره غټه خبره ده. په اوس حالت کې د شوزو وضعیت ډیر د خبرو دی ډیر خراب دی. د اسما په نظر پر دغه اوسنی حالت کې منطقي خبره نه ده چې تاسو چې تاسو ولې په پارلمان کې نه شته چې کار ونه لري، آیت نه لري، په ټولنه کې مطلق هم د په لاسونو کې زولنې دغه په څه شي ورچول دي په کړي نه وای زولنې، یعنی مقصد په هر حالت کې دی لاسونه په قانوني شکل و ټولنې ته تړلي دي. دوی په هغه دغه حالت کې چې خپل شپه ورځ په تر کم تیر کې، نو په هغه حالت کې ته نشې ټول شي فرزند دې دغه ګډون په تصمیمګیری د ریژن کې یا فرزند په پارلمان په دې کې دا ډیره غټه خبره ده. په اوس حالت کې نکېږي او دا چې دوی په اوس حالت کې هم د چارواکو سره په دولتي چوکیانو باندې کښېني فرزند تصمیم منیسی یا په دولتي تصامیم کې د سر روان د واخلي، دا زما په نظر ډیره بعیده خبره ده او ډیر د حقیقت څخه لري چې ته فرضاً لور دې مکتب ته نشې تللی او ته به ناستې تصمیم نیسې. فکر کوم چې دا ډیر زیات نقص دغه دی حالت دی چې دا دوی د بررسي کړي دي. اصلا موږ اوس در هغه د ډیرو هادو مشکلاتو سره مخ یو نسبت دې ته چې دوی په پارلمانونو کې په پارلمان کې نه دي حاضر یا په لوړو دولتي پوسټونو کې نه دي حاضر یا په تصمیم نیولو لوړو چوکیانو باندې نه دي حاضر.
بله مننه. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته خو پارلمان لنګ شو، پارلمان کې نور د پارلمان ترک نه لګیږي، خو په نورو دولتي ادارو او نورو کې د خزو د ونډې یا د دوی د مدیریتي پوسټونو په برخه کې بیا هم د اداري ویلې چې دا هم په هیڅ حساب دی. اغلی زیرک تاسو درزو دغه دی یو بل موضوع چې په دې د ملګرو ملتونو د خزو څنګ په دغه شاخص کې را برسېره کړی ده، هغه له تاوتریخوالي څخه د خلاصون موضوع ده. د ادارې ویلې دي چې د میډل خوا د افغان خزو په وړاندې د فزیکی او جنسیتی تاوتریخوالي کچه د نړۍ اوسط په پرتله درې برابر زیاته ده. تاسو وضعیت هم داسې ګوري؟
خپله په دې باندې ښه پیږي. زه به یو مثال درته وکړم، یسه په پکې ملانډې وایي ورته وایي چې څنګه نو په دې باندې خو موږ او تاسو به اشتراک کوو. مثلا زه خپله یو مور یم، ما په کور کې بچیان دي، دا بچیان د ما نه ډوډۍ غواړي. زه مجبور یم چې مثلا زه خپله نن اجازه نه لرم چې وظیفه وکړم یا وسایل پیدا کړم خپل کور ته خپل بچیانو ته نفقه برابر. زه مجبور یم چې خاوند ته ووایم او د ما نه بهتره یې ما خاوند ده. یو ټیکرۍ د ما په سر ده، زه یې وکړه یم نن. یو ټیکرۍ د هغې په سر ده، هغه هم د ما په سر لکه یوه ښځه په کور کې ناسته ده. نو زه د هغې د اولاد لپاره نفقه غواړم. مثلا هغې ته وایم چې مثلا څه نارینه یې ته دغه مسؤلیت مسؤلیت لري په کور کې چې ته باید خپل اولاد نفقه برابر کړي. نو هغه څه ماته وایي چې زه یې له کومه کوم ورته که باندې وزم کار نشته، مثلا ماته د کار زمینه څوک برابروي نه او دومره شخصي بودیجه زه نه لرم چې زه خپله شخصي او کاروبار چکړم. وینې چې دلته مونږ کور کې شخړه جوړه سو، دلته مثلا تاوتریخوالی جوړ سو، دا تاوتریخوالی څوک جوړوي؟ دا اوس د فعلي حکومت څه مثلا په هر کور کې تاوتریخواله ده، په هر کور کې څه ښځه او خاوند په جنجالو په مصیبتو سره اخته ده. مثلا په هر کور کې که یوه ده یوه د خشونت قرباني ده، که دوه ده دوه ده د خشونت قرباني ده، که لس ده لس ده د خشونت قرباني. د اوسنۍ فعلي شرایطو کې خو ټول ښځې په تاوتریخواله باندې د خاوند په طرف اخته. مثلا دې ښځې دې څه کونډې دي، هغه مثلا زمان لري، هغه د خپل زمانو نه دغه تقاضا کوي، خو مجبور ده کور ده فامیل ده تر د خپل اولادو سره په ستونزه اخته ده، په جګرخونې په ستونزې په تاوتریخوالي اخته ده. اوس افغانستان سر او سر په هر کور کې خشونت او تاوتریخوالی زیات شوی ده او کم شوی نه ده.
بله آغلی ولی د وبخی مخلیش تاسو ته در شو یو اوریدونکو په لاین کې را سره دا بر واخلو بیا تاسو در شو. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې دي ازادي رادیو دی زما حق دی پروګرام دی. مهرباني
سلامونه تاسو نری صاحب د ازادي رادیو کارکونکو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم، په خاص توګه مهرباني خوړم سلامونه وایم.
وعلیکم سلام. که تر اوسه پورې مبحث اوریدلې وي د پاپانسان کې د خزو پر وضعیت خبرې کوو، لدې اړخه چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د افغانستان د 2023 کال د جنسیتي شاخص راپور خپور کړی. په دې کې د ښځو په ټولنه کې د ښځو د ونډې د دوی د په دوی د لګول شوو محدودیتونو په اړه بېلابېل موضوعات رابرسېره کړي، خو اوس دغه موضوع د تاوتریخوالي څخه د خلاصون موضوع ته راغلی. تاسو هم د داسو بیلګې شاهد یاست چې لخصو سره ډیر تاوتریخواله کیږي او هغه هم په کور کې او د میړونو د میړول خو
ډیره مننه. تاوتریخواله خو خامہ خاصه او متاسفانه به وایي چې تاوتریخواله چې دی یعنی د نيستي اسمانه تاوتریخواله کیږي، ځکه چې کارونه او غریبي او ژوند او ژوندګي نشته. نو تاوتریخواله خامہ خاصه چې هغه
bale
مشکلاتونه ډیر او دغه ډیر سره نه.
bale تاسو څه غواړئ؟ کومه پوښتنه مختنه لري او که غواړئ کول شي دلته مطرح کړئ. زموږ دوه ملمنی دي د ښځو د حقونو فعال غلې ولی او د غراز انار ګل زیرک.
بس مننه ژوندۍ وسیا. زما خو غوښتنه دغه ده چې په پروتوله خوندو مندو باندې تاوتریخواله وکونه کې او څه ژوند وسره کې، ځکه چې خزه دا ټولنې نیمایي برخه ده نه.
خزه مور ده، خزه خور ده. bale 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 ډیر زیات مننه.
خزه چې دا مننه د خپل پام
مننه کور ودان. اغلی ولی تاسو ته درځو په دغه د لاتاوتریخوالي څخه خلاصون په برخه کې ویل شوی په 2013 کال کې کله چې په نړیواله کچه خزه ل دیار لسلنه تاوتریخوالي سره مخ وي، په افغانستان کې څباندې څلور دیش سلنه خزو په تیرو دولسو میاشتو کې د ورته ډول د ورته ډول تاوتریخوالي سره د مخ کېدو خبر ورکړی وو. دا ډیر لوړ شمیر نه ده
دا وکړ، یعنی ډیر د خوشمی دی. دا په هر ساحه کې چې فرضاً د عایداتو د کارو تصمیمګیري ادغي صحیح پاره کې فیصدي صفر تلځي، او چې د تاوتریخوالي او د منفیاتو صحیح پاره کې متاسفانه زموږ د ټولنې د ښځو احصایې نور هم لوړېږي. یعنی واقعاً څلور دېرش سلنه ډېره غټه فیصدي ده. دې ته باید حتماً یعنی د دولت په کچه باید دې ته توجه وشي او دا راښکته شي. یعنی موږ دې ته بلایي ستوجنه سکول چې دا د ټولنې خواهشات د حرکت دي، مرکې خور ویلو چې دا څوک د نارینه د کور دغه نه لري عاید نه لري، نو په دغه خاطر تاوتریخوالي کې دا خو دلیل نه شي کېدلی چې ته فعلاً کار نشته، عاید نه لري، کوټه ډوډۍ نه څه برابرولای. نو خدای خو بل چاره لري. دا خبره دا مایند سټ چې خلکو پیدا کړی دي چې تفاهم شذر ډیر اسانه هدف دی، ډیر اسانه د رکیزه تل تخوالي ښکار کیږي. نو ته به خپل کفرن عاید ونه لري شذر پیدا ښکار کیږي، که ته په کور کې بعد په شي ته شذر دا چې قیمته چې دا مایند سټ په اصل کې د منځولار شي. موږ په هر ساحه کې زموږ شې دغه د بد وضعیت د غمیزو د بحرانونو دغه ښکار دي دا شی چې باید موږ تاسو داخلاس کو.
مننه اغلی زیرک د خزو په وړاندې د تاریخوالي په برخه کې د زینو مواردو یادونه شوې لکه د ناموسي وژنې د انجونو جبري او کم عمره ودول د شخړو د هوارولو لپاره په بدو کې د انجونو یاد خزو ورکول تاسو چې په سیمه کې اوسه ډیر داسې راپورونه درلودل چې دغه دود تقریبا وسم شته په خزو کې په بدو کې خزي ورکول کېږي د شخړو د هواري لپاره خزي یو بل ته سره ودیږي آیا وسم دا ډیر عام دی؟
صرف دغه دومره خبرې چې دغه لکه مثبت نتیجه ورکړې ده مثلا کړي ورکشاپ او د سیمینارونو لاسوی یا د راډیو برنامو لاري وی یا د ملایانو د تبلیغ لاري د منبر له طریقې وی دا هغه په باندې چې سمه کې جنکې ورکول کېده دا هغه مخنیوي شوی ده دا هغه تکې لیکم شوی ده نور خځې په هر اسه کې د قسمت سره مثلا د هر طرف په ځل پی پی دي دا یو مشکل لیکم شوی ده چې اوس په تلې شرایط کې کومه ساحه کې چې زه وسیرم دا د دې بعد مثلا لیکم شوی ده چې خځې اوس په لن زیاتر خلک په باندې کې نه ورکوي اته خدای نه خواسته مثلا ورور یو څار وو چې هغه فور یا نه ورکول کېږي دوی کې نه مثلا جرګې کوي مرکه کوي کپو پیسو یی مثلا کپو نن اوات یی کپاستی یی کا لنجاس لسی مګه موږ پور پور ولوجات په باندې کې نه ورکړي
فکر کوي چې په دې برخه کې د طالبانو د لوی مشر د فرمان هم اغیز کړی دی چې د خزو د حقونو په برخه کې په تیر بیا د بادو او د زینو نور مسایلو په برخه کې صادر کړی وو او د ډیرو هغه ناخوالو چې په ټولنه کې دودو هغه محدود کړی وو یا په غوبانی بندیز لګولې
ولا په دغه خبر باندې فائدې جمهوریت نه خبرې روانې وي دا د جمهوریت کې کم شوی او که زه وایم چې اوس دغه خبرې مخنیوي شوی دا د جمهوریت له وخت کم شوی وي خو اوس بيخي کم شوی ده.
مننه اغلی ولی د تاریخوالي څخه د خلاصون د په شخص کې دغه راز ویل شوی چې کچېره دغه ډول تاریخوالي د جنسیت پر بنسټ باندې لخصو سره کیږي دا نور هم په ټولنه کې د جنونو او خزو لپاره آزاد ژوند او تصمیم نیول ستونزمنوي چې لامل د جنسي برابرې وي ټول ابعاد اغیزمنوي د غرض وایي چې د حقوقي ملاتړ او خوندیتوب سیستم نشتون او همدارنګ د دی فاکتو د اداري یعنی طالبان د اداري لخوا د توپیری پالیسیو پلي کول د دې بایس ګرځیدلې ترڅو خزي او جنونو د جنسیت پر بنسټ تاریخوالیا او ناوړه پایلو لامل له جدي ځان سره مخامخ شي د خزو په وړاندې د تاریخوالی څخه د خلاصون او د غرض د زینو نور موارد په باب هم د خزو د ملګرو ملتونو د خزو څنګه ویل دي چې د دغه شخص د خبرېدو څخه هدف دا دی چې د غړو هوادونو سره د جنسيتي برابرۍ د نړیوالو نورمونو په جوړولو کې په ګډه کار کوي او د اغیزمنې پلي کېدو په مقصد له دولتونو او مدني ټولنو سره د اړوند قوانینو پالیسیو برنامو او خدماتو په جوړولو کې مرسته کوي. کراشو دې ټکی ته چې دغه موارد چې د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه رابر سیر کړی د افغانستان د 2023 کال د جنسيتي شاخص په برخه کې افغانستان لوري خګوري وینو چې په طالبان هلته واکمن دي په دغه موارد کې چې دوی رابر سیر کړی دي د خزو د ژوند کې کېدو لپاره هغه اړخ څه ډول سره همکاري کولای شي آیا همکاري شته؟
زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو سره یا د نورو داسې کفارلم داسې خیریه سازمانونو او بنسټونو چې دلته وغواړي په وطن کې کار وکړي هغه دوی مخکې له مخکې دومره بدنامه کړي دي او دومره هیڅ زه فکر کوم چې بیخي لږ یا هیڅ همکاري نه سره او یا ډېر لږ همکاري سره. نو دا چې فرضاً د دې په دغه کې په دولت کې د دې په چې د وطن صلاحيت په لاس کې دی، په دغه شی دغه د شوزو د تاریخوالي څخه د خلاصون لپاره دا یو ډیر غټ کار دی او ډیر بنسټیزو سیستماتیک کار غواړي. دلته باید شي دغه سي مقننه قوه کې دغه شی ځای ورکول شي، د شوزو د حقوق د شوزو د حقوقو مسؤلیت باید په مقننه قوه کې ځای ورکول شي. که دلته فرضاً د پټمخې امیر نم یو خبر وکړي چې د شوزو باید په بدو کې ورنه کول شي، او بیا دغه قانون نه بیا څوک څه ځنې اوري، نه پر هغه باندې بیا خبرې کېږي او نه پیګیري کېږي چې دا نو بیا په عمل کې څه رقم ده. یو خبره خو یاده وکړم، اوس لکه د مکتبونو تړل چې فرمان صادر شوی نه و، بیا د دغه منو ورځو پورې دادی امر رسانی له په څلور کال کې بیا نه دی صادر شوی. دغه رقم کار فرضاً دا یو خبره کړې ده، یا فرضاً ویلي چې د شوزو د میراث ورکولو حق موږ سره کړی دی، مسؤول کړی دی، صحیح دی که تا کړی دی په یو کوچنۍ اعلامیه کې دې وویل چې شوزو ته باید حقوق ورکول شي، مګر شوزو د محکمې مخ ته پرېږدي اعلانه. نو دا ښځه چې د محکمه کې څرکم ورشي د خپل حقوق څرکم دفاع وکړي. دغه خبرې چې دي بعضې خبرې صرف سمبولیک وو، د خلکو د په سترګو کې د ریګو اچول دي. زه خپله دغه شي ته عقیده نه لرم تر هغو پورې چې دوی دا د عمل په ساحه کې دغې کې پلي کې خلکو ته وښيي او نتایج یې وښيي چې فرضاً دغه فرمان دغه خبره چې موږ وکړه په دې نتیجه دغه رقم ده. د ښځو وضعیت په دغه ځای کې دا رقم سم شوی دی، امار د ملګرو ملتونو امر دادی مستوی چې په هر منځ ساحه کې فیصدي اسمانو ته ختلې ده، او په هر مثبته ساحه کې فیصدي صفر ته رسیدلې ده د شوزو په باره کې. او دا چې کته فرضاً مطلب ویلی چې شوزو په بده کې مور کوي، نو هغه خو در اوسه پورې هیڅ رقم، یعنی په عمل کې هیڅ رقم تاثیر نه دی در اوسه پورې لیدل شوی. دا چې طالب واکمن طالب در اوسه پورې په دغه ساحه کې یا فرضاً دغه سازمانونو سره کوم همکاري ودا کوي، هیڅ څه فکر نه کوم هیڅ رقم همکاري دی سره کوي. دوی هیڅ رقم نه ملي مشروعیت کار کړی دی، نه د وطن اتباعو ته په دغه سترګه کتلې دي چې تاسو زموږ اتباعیست او موږ تاسو یو بل سره لازم او ملزم یو. دوی زه فکر کوم یو مطلق او دغه حاکمیت کوي او بس.
ډېر مننه اغلی ولی، ډېر وخت هم نه لرو اغلی زیرک، تاسو ته به درشو د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا بحث سره روان غړو. وای چې د ښځو او نجونو لپاره د پایښت لرونکو پراختیا مخه په عملي کولو کې د څلور ستراتیژیک لومړیتوبونه مهم دي. د ژوند په ټولو برخو کې د دوی د برابرۍ او هغه د دوی د برابرۍ د ونډې ملاتړ کوي. د حکومتوالۍ په سیستم کې د ښځو رهبریت ونډه او ګټه، د ښځو لپاره خوندي عاید او کار او اقتصادي بسینه، ښځو او نجونو لپاره له هر ډول تاوتریخوالي پرته ژوند د سولې په بهیرونو کې له جګړو او طبیعي پیښو څخه د مخنیوي او د بشري مرستو په چارو کې د ښځو او نجونو له لومړیتوبونو سره سم برابره ونډه. همدارنګه ښځو لپاره د ملګرو ملتونو اداره، د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د جنسیت برابري د ودې هڅې همغږي کوي او ترویجوي. کله چې دغسې یو راپور خپروي د ملګرو ملتونو څانګه، ترڅو دا کولای شي چې دغه موضوعاتو ته چې په دې شاخص کې رابرسیره کړی دي د کورنوي او نړیوالو پام واړوي او د وضعیت کې کېدو لپاره آیا داسې کوم لور شته چې عملا اقدامات وکړي؟
دا خبر ته وشو چې د شرایط کې افغانان ډیر عاجز دي. دا د افغانستان له طریقې سیستم لکېږي پایا کېده په دغه څلور کالو کې باندې دغه مظلوم خلکو غږ اوریدل شوی وایي. ونه ورځ تر بلې دې نه څه مثلا د ښځو حق او حقوق ته مثلا پاملرنه وسی، ورځ تر بلې د ښځو حقوق په ټولنه لاندې کیږي. دا کوي چې مثلا د جامع جهاني لخوا نه، یا مثلا د ملل متحد لخوا نه، د خارجي چارواکو لخوا نه کیدای چې مګم د افغانستان لخوا نه خلک ډیر ورته عجز دي. لکه چې دغه طرف هغه یو مثلا د خوار ملا ځان څوک نه وري کنه، مثلا دلته خلک سانه شکایت کنه، نو خبره وو چې سبا ته وو په نه خاصه وي. مثلا تاسو پوښتنه درڅ کیږي چې دا خبره مثلا چا کړې ده، څوک ده، چا د کور ده، کنه خلک نشي کوي، تاسو خلک کله نشي چې لکوي. تاسو باور وکړئ چې یو مسل ته یو مجلس د کجې سره ټولېږي، کجې قسم دی دی او بل ډار غږی دی نشي. تاسو به د مابسي جاسوسي وکي، آیا دا به د مابسي جاسوسي وکي؟ خځې دی او بل نډاری کې دومره و ما او ډار او زم د خلکو په منځ کې لیدلې، خصوصا د خځو په منځ کې. د افغانستان خلک دې ته عجز دي، د عام خلک دا کار کوي نشي او دولت د غوړې نه
دا د جامع جهانی لخوا نه یا د ملل متحد لخوا نه کله یو طرفو نه مثلا کوم اقدام وشي له دغه طرفه نه کیږي.
بله ډیر مننه انارګل زیرک ګلی ولی تاسو هم کدا ورستی خبري وکړي چې دا بحث روان غړو ډیر خبري مو وکړلې د ملګرو ملتونو د خزو څنګ کې د نوې شخص د افغانستان د ایجنسيتي برابرۍ د 2023 کال خبر کړی او هغه د مختلفو مواردو چې موږ تاسو پرې وغږیدلو یادونه کړې او هدف لري هدف دا دی چې همدغه موضوعات ته د نړیوالو پام واړوي او هم د کورنیو په کور دننه کوم نتیجه تر حاصل لیدای شي
د ملګرو ملتونو یا نورو سازمانونو احصایې چې راوځي راپورونه یې راوځي د دغه سره حتماً داس نه دي چې دوی مخکې له مخکې حساسیت ښیي او په مخالف جهت کې درېږي. دغه ته فرض غوږ نیول دغه د ښځو د وضعیت په باره کې چې به نو څونه خراب حالت په وطن کې دننه چې دغه خبرې او راپورونه در باندې پور راوځي دغه شی دغه اصل کدوی درک چې دوی اول مسؤلین دوی چې دغه راپورونه د دوی حق چروي بس دغه امر احصایه د دوی حق چروي بس دغه د سوجو سره یا د ټول ټولنې سره په مجموع کې د ارتباط نیول اړیکې نیول مشروعیت د دوی څخه حاصل دي ته مشروعیت ورکول د دوی د حقوقو لپاره خو دې د جنگ د دغه لپاره کړی چې کنه په دغه وخت کې دغه خلکو رهبری تاسو غوښتل اوس مو رهبری اخیسته ده او زه چې درڅ کوم نو تاسو نو کوکو د شو د حالات په شوال کې کار نکوه او کبل څوک موږ متوجي کې او موږ د شو په اړه کې خبرې وکړو د شو د کوکو د شو د کوکو اخته لاله ته درسي سره انسي خبره ده لکه څوک چې دا کې لکه یو خراب کار چي په داسې حال کې چې البته زموږ د ټولنې نیم کشر د ډیر خراب ظلم لاندې دي در به اندازې خراب ظلم لاندې دي او ټول ته بخلوم څوک نه خلاصي په دې چې تاسو د رکی ژه تاسو مخکې اشاره وکړئ چې په دې کې څه بده چې یو انجلۍ واخه تحصیل وکړي پوه شي او خپل حقوق دغه وپیژني په دې کې هیڅ بده نشته په دې په هغه کې چې دوی پر د پر سرحدونو باندې به اب به فامیل به دغه ولادي د کچکران څخه وحال کیږي او تکول کیږي په کور کې د نن اقتصاد نه لري غریب غریبان دي پر سرکانو باندې پزرګونو ولادي او فکر کوي دا نور موضوعات ته متوجه شي هغه خراب موضوعات دي د شرم خبره ده د سوجو او حالت ته توجه کول بعد خبره نه ده.
ډیر زیاته مننه د خزو د حقونو فعالانو ګلی ولی او نارګل زیرک تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مو سره ګډون وکړل. دا زما حق دی او نيزه خبرونه چې د خزو د حقونو لپاره ځانګړي خبرونه ده. ما نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته مخته یوړ.
مست زینا علس بلنی ورت لوګی دی شاب اس بلنی ورت لوګی دی فرو یارانی دی تک میں فلو ندی بجری دی ردی وطن کی رزیش پی دی زخم دام پا مسافرو قوم پام پا مسافرو وایم سلام پا مسافرو شنڈی دسری لکا انا دی مغدی زلفی تار پتار دی در پسی ڈیرا خلق بیمار دی مست ملنگی غنم رنگی دانوان لاچل ونگی خوات میرا شای خوش رنگی یو سلو لسنگ جانانا و هر یو رنگ دی بیمانا زنی قربانا دانو پتورن کی گیارا داپ پیغورن کی گیارا کل پزور